خو ګومان کوم یو 150 میلیارډ ډالر دی یا د یو چې دمر پاکستان زیان لیدلای دی. څېړونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي د کومچا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغه څه وایي؟
نو څېړونکو هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګري په ضد باندې ناغه د پوه شو یا د اسټابلیشمنت لاس ته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې ګلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي کار خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي انویسټمنټ بم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدلی زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورک اوس هغوی په خپله مشال سره په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغوی خپله زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان فوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمونږ په خپله دونه تاوان وشو، خو هلته کې بیا ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوی دی، پوسا یا حکومت ته ریاست ته خو پیسې راغلي دي ترګرې پر ضد باندې. خو که دغه ته موږ راشو د داعش مسله دغلته پاکستان راپورته کړې ده، کو څنګه چې ګران صاحب خبره وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریج شوی په جون جولای میاشتو کې، په هغې کې څه باندې 100 کسان وژل شوي، څه باندې 40 کسان وژل شوي او څه باندې 100 هغه ژوبل شوي وو. د هغې زموري هم داعش اخیستې وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلوال بریدونه کېږي د هغې زموري داعش وسلوالې ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي به کته نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کوم منلې وا غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تلې دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره برید کولی شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي. بیا د داعش په داس تر کبه نه په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغوی دا خبره کوي. او هغه وجه دا ده چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندا ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي. او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
اندیشنو یو وړ خمده غره ګرات سپ مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي، جرمنی دا خبر ورکړو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي، دوی نیولې دي، یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبرې شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف دورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ یاسي په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل سوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوې دي. ما مخکې عرض وکړو چې په خپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپله تراګر او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي. لبلې خوا دا سعید دا اندیشنې موجودې دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم، بل خبر دا دې سیدا تراگر چې دی دې ته اشاره سوی دی. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وشو، تراگری ځ حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول، او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بل خبر ادا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراگر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز، یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. که چیرته مثلا دغو تراگرو ته چې هغه په لندن کې، په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراگریزې حملې ترسره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالي چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي. نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده. ولې د تراگرو په ضد باندې په حقله باندې او همدارنګه د تروریزم په حقله باندې په نړیواله کچه دغسې یو تعریف منل سوی تعریف نه دی موجود. هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو پر
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ډیو په ویب سایټ باندې رپورټ ته هغه ما وختي کتنو پاره کې دا خبر رالی چې په وردګ کې، په هرات کې، په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي، نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه ده هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي، په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپله دا تورونه لګی، په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل، په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغسې د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوز په قید کې دی، او تیر ورځ پوز دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولي دي، او خبرې داسې دي چې دغه ملګري مونږ په دې تړاو نیولي دي چې دغه ملګرو نه دا پوښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. دا هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې د عمران خان په وختو کې ناامني زیاته شوې ده، او دغه وخت پوښتنه زما دا ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب،
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټلیجنس دغه له همدغه تراگرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټ آباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزیو کې کور ورته جوړ کړی و، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم، او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی ولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه، او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په 2 د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یووړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر و، او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی و، هغه خبر و، هغه اوس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشي ګران صاحب او بخشي دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرضاً له پوځي اډې د اوسامه تر کوره پورې تونل استل شوی دی، لیکن څوک یې بشپړ تاییدولی نشي او یا دا خبره هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداري د اوسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل د هغه څوک خبر و. اما بلې خواته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول، هغه بندې کړې دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبۍ برید ته مخکې اشاره وکړه، د ممبۍ د برید یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورټ څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام
درلود، یعنی مطلب مې لدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې هم شک نشته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه شته، داسې نه چې فشارونه، حتی د پاکستان کورنۍ فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړله چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بله شیبر صاحب، هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګی دی، هغوی سره چې موږ خبرې کېږي، لکه وختي د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند سره زما خبرې کېدې د رپورټ دپاره، نو هغه باید دا ویلي چې ګوره دې کې پخپله باندې زمونږ دارې پوځونه پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوځ قربانۍ نه ورکوي. دا دې کې د که تاسو وګورئ نو په دې وروستۍ کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوځ باندې شوي،
خصوصا په پوځ باندې.
پخوا
به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوځ باندې کېږي، ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه هغې دا بریښي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوځ هغوی هم په نخښه کېږي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشا ځواکونه
په دغسې شرایطو کې دې له خطرې چې دا بحث یو ډول راغونډ کړو. ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغسې شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پورې کوي دغه روابط ممکنه ده چې نږدې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی ته تللی ولو هلته له خپلو خپلوانو سره له خپلو
خیر اوس دغسې راپورونه خو نه دي تایید شوي که نه
لیدنې کتنې
کوي. ګران صاحب، دغسې راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرضاً لکه ازادي راډیو نه شي تاییدولی چې فلانی هلته تللی دی تر څو چې په رسمي شکل ونه ویل شي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډېره عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دواړو خواوو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پورې کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي چې خټکی او هندواڼې به پخوا په پاکستان کې خرڅېدې، اوس د پاکستان لاره بیخي بنده شوې ده. مهاجرین تر 15 لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره ځینې روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډېر په لرې کېدو دي.
تاسو ته معلومه ده چې بر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلي دي. هغلته یو وخت دغه ډېره اکسټریمیست یا افراطي ډله ده چې ملا هیبت الله یې په راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط یا او حکمرانی کوي، او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغني برادر شیر محمد عباسستان اگزای او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښه اړیکې ولري، تعامل ولري، او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبر دلتا دادا سی آغا مقتدر حلقه غالی سی دلتا آغوی او آغوی لپاکستان سر آلی که لگی زما دی معلوماتو لمخی سی پخپلا دی داغا ملا هبت الله گارد یا دی گارد آغا مقتدر استخبارات او زمنان آغا چوک سی دوی امنیت یا سیکیوریتی ساتی آغا هم لپاکستان سر تعلق لری او بلا دادا
فبو بخشی داغا خبر هم دیدی لخاطر ترهاغوی پوری سی آزاد رسنه ای یا موضوع تایید نکری اگه چوک نشته تایید اولی سه فلانه یا فلانی سر ارتباط لری پدیک شک نسته سی دی پاکستان ل افغان طالبان سر ډیر نشد روابط دی کوټ شورا ولا دی پېښور شورا ولا او پدې باندې تورن شوی دی دوی بلې خواته فرزند پاکستان پخوانی حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نشد روابط درلود فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه دی طالبانو جوړه سره لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی
په زمید زندان کې دی عمران خان په زندان کې دی عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سو کوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول هغه عمران خان هغه اوس په زندان کې دی په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشې کړي دي د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي هغه خپلو کې سره ویشل شوي دي هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک پرو زیادي څوک د هغه باقیات مخته روان کړي دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشپاخ کیانی دي څوک د راحیل شریف دي
او بخښه مومن صاحب د افغان طالبان په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ موکو کابل ته مور رسول مرسته مور سره وکړه اوس له هغوی سره دښمنی کوو ځینې ښکاره ده خبره
ده خبره کیږي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په رمضان د ټولو غا تصویرانه ویډیوګانې مخترالې چې دوی سره یو ځل تکي نو د سیم نه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غا اختلافات دي خو اخره یبخ سړی د اخر لکه څنګه تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېد کاروبارونه دي هغه د ولسونو
عملاً رسېدلې ده یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په زور روان دی سیاسي ثبات ګډوډ دی په پاکستان کې ډېر ګډوډ حالت دی
او د دې حالاتو د وجه نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکې کیږي نو اوس د پاکستان د پوځ مشر او نور چارواکي بار بار لګیر چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 40% پورې انټرنیټ ورو شوی دی هلته کې چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي مداري د هغوی دا خبره کوي نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد
نه نه پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډیوګانې ما لیدلې هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې په لکونو کسان له کاره لوېدلې دي دا مې ټولې بندې کړې دي خو خیر دې اړخ ته د دې لپاره چې دا بحث بېرته راغونډ کړو ګران صاحب
بله یو عرض کوم مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا یې دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامي محکمې ته راکش کړی شي او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې
دا خبره خو شوی ده
یو بل عرض کوم هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نه سوای کولای ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخښئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په اخر کې ستاسو نظر واخلم د سیمې حالات په کومه خوا روان دي بهتره کېدای شي او کنه د خرابې په خوا روان دي
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپله لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، نه ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډېر بد حال دی. هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګورې دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت څاروان د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي، په ژوند کې ډېرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. دی په خپله ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته څاروان صاحب او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې زیږیدلی یم. ځکه مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې او بیا له هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې. د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې او د هغې نه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیې ښوونځي د پښتو څانګې نه فارغ شوم، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه ماسټري واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړی و موده هلته وی لومړنۍ زده کړې مو هلته وکړې، دا کوم کلونو او څومره موده مو هلته تیره کړه؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې 50 کلونو کې ساړه دول راغی، دغه وخت بیا موږ مجبور شو چې وطن پرېږدو، لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا ته موږ 14 کاله تیر کړل او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو. او پاکستان کې تقریبا 14 کاله تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغلی نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو شو وطن ته راغلو، پاتې زده کړې مې دلته وکړې او هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه او د مامورینو کمښت په ډېری دولتي ادارو کې. نو زم د ننګرهار په استیناف تارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا 2 کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کشپګ مشو کې تقریبا ما ترفی وکړو مدیر شوم. دا غنه وروسته نو بیا پونتون ته لاړم. پونتون ته چلاړم، وظیفه مې پریښوده، درسونه هلته زیات و. بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولی. بیا چې کله دا رسنیو بازار توت شو په افغانستان کې، دا چاپی رسنیو، برېښنایي رسنۍ او همدارنګه دا رادیو ګانې رامنځته شوې. نو ما بیا دلته د میډیوټیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ، یوه مجله وه هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کاوه، تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ، تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. او موږ یو انګلیسي ویبسایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډے، دې کې هم د افغانستان د بېلابېلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وي تر جمهوریت سقوطه پورې.
د جمهوریت له سقوطه وروسته بیا؟
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم، خپل ادارې دلته راوستم المان ته، دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او اوس دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسو د ډیرو نور افغانانو په شان شرایطو کله یو ځای ته کله بل ته بولی است، تاسو ته په خپل دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو کو رښتیا هم د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډیر توپیر لري. اول په دې چاپیریال کې زه رالو شوی م چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند د سانتوي بیخي کمې وي یا په نشت حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږ کیسه هم درته وکړم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور او پلار یو زوی وم، څاروان صاحب، بل ورور مې نه و او بل تره مې هم نه درلوده، او داسې نږدې خواخوږي هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې و هغه دیقان و، دیقانۍ کوله، ما به مور سره پټي کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي، مکتب ته مې ولېږي، په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس ووایم. او زه خوشبختانه چې د اول صنف نه ولومره د پوهنتون تر فراغته پورې، پوهنتون نه مې ولومره فارغ شوم. نو دا زما خپل لیوانۍ مینه وه د درس سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته مونږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې وه، پلار مې وه، زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده، نو ما ته یې کوژده وکړه. او بیا سمو د وروسته مې واده وکړه. کله مې چې واده وکړه، بیا د واده په 10 میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. چې وفات شو، بیا نو دا یو بل کړاو زمونږ لپاره. هغې نه وروسته مې یو څه موده، یو 6 میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو 2 میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شوه. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یو مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو 2 ترورګانې بیا هغه هم وفات شو. نو زه ځانته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ، تقریبا یو کال کې څه د پاسه 1.5 کال شاوخوا زما د کوره چې څوک پکې وم نه، ومړي ووتل. نو دا د داسې یو چا دپاره ډېره سخت دی چې بل خواخوږي هم ونه لري، څوک د لاسنیوی هم نه کوي. په اقتصادي لحاظ هم انسان ژوبلي. نو هغه یو متل پښتانه کې چې د غریب سړي دپاره خپل غریبي مرګ دی. بیا هم ما خپل همت د همدې ستونزو په وخت کې د لاسه ور نه کوو، دا مې ښه وګڼله، ومې پتېله چې زه باید مخ ته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بې کس او بې وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدای شي، څنګه مخ ته تلی شي، څنګه په پښو ودرېدای شي، او څنګه پرمختګ کولی شي، څنګه ژوند جوړولی شي، او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي. نو بالاخره تصمیم مې ونیو. تاسې باور وکړئ، زموږ کلی د دغه نه ډېر لرې دی، د جلال آباد نه، د ښار نه، چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پوهنتون ته مزل کوو، 15 یعنی بلې خوا نه. هره ورځ ما 30 کیلومتره لاره وهله پیاده، زه به پوهنتون ته راتلم، ما سره بدلار اکرام نه وزکه بل کار او روزګار نو زمونږ کلی ولس د خانه او د لاس مزدوري ژوند نو زینو خلکو هغه وخت خدمت لپاره دا جالب و شي زینو خلکو به ویل د مشرانو په خانه او چا به چې زده کړې نه وي کړې چې دا لیونی د ده ته وګوره سار ځي او کتابونه ورسره یو ورځ یو د کلي یو مشر وم زه روان یم سهار وختي نو لمر څرک سره به روانېدم چې ورسېږم خپل وخت پوهنتون ته درس ته نو دلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و ما ته وته چېرته چې دار ورځې کتابونه لاس کې نیولې روانې ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا نو وای پوهنتون څه شي ته وایي ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی په خندا شو یو ډول تمسخورې مو وکړ ما ته وویل چې ستا پلار پوهنتون ویلی که نیکه دې پوهنتون ویلی دی وای غریب سړی ما ته وایي خپله مزدوري غریبي کوم ما ورته وویل غریبي م کوم لګیا یم خپله دیقاني م کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوري م کوم خو پوهنتون نه پرېږدم بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوری می کوله پس وخت د شپې د خوانه او سار می پونتون ویلی و زما د خپل همت و چې پاندام تی پونتون په وخت کې ما وره چې زالته مقرر شوم په وظایف باندې وظیفې لا سره اغلی چې وظیفې می وکړه حتی بیا داسې وخت راغی ټول خلک لري چې وای دا خو بل ورځ غلطه پیاده به روان و یا به بایسیکل روان و یا به ورسره د لارې کران و یا به څنګه و که نه دا کیسې به خلکو کولې نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي نه مې چا ته لاس نیولی نه مې د چا نه پیسې غوښتې خیرات چې ما سره مرسته وکړي په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی
تاسې د آزادي میلمه خواله اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی
او نورو ته هم دا وایم چې دا غریبي چې ده دا د پرمختګ خنډ هېڅکله نه شي کېدی تاسې باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي مزدوري کوي ورسره پوهنتون هم ویلی شي ورسره نور درسونه هم ویلی شي نو بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما پنځه وظیفې سر ته رسولې پنځه د شپې ناوخته به کور ته راتلم حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده بیا ما ورته وویل چې نه دا یو وخت یو فرصت یو چانس دی او زه باید د دې چانس نه زمي استفاده وکړم
د هغه وخت ژوند د اوسني سره څنګه مقایسه کوئ
د دې د المان ژوند دا متفاوت دی په دې چې عیني هغه ماشیني ژوند چې خلک ورته وایي هماغسې ژوند دی په وطن کې بیا زه چې کله کله د خپلو اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دې نه دا ژوند ډېر سخت و دلته اسانتیاوې د ژوند ډېرې برابرې دي هلته داسې وخت به راغی چې د تېرو طالبانو په نظام کې مونږ ډوډۍ نه لرله مونږ کره به اوړه نه وو ډېرو خلکو کره نه وو پیسې هم نه وې او د غم نه و دا غلجات هم نه و هغه وخت کې بیا قحطي غوندې م راغله فصلونه مو نه شو ما دا کیسې دوی ته کومه چې دلته ژوند بیا متفاوت دی هلته بیا نورې سختۍ دا وي چې کار به دې م کوو سره د کاره بیا وړم نه پیدا کېدل خو دلته بیا ښه دی چې سړی کار کوي هغه وخت یې معلوم دی نو امکانات بیا ډېر دي نو طبعا د دې ځي چاپېریال د وطن چاپېریال هغه ملګري دوستان هلته خپل خپلوان هغه چې و دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دوه کاله کېږي دلته سوګنی دلته هم لګیا یو هغه خپلې د ژبې زده کړې کوو
یعنی تاسې دلته هم وزګاره نه یاست وخت همداسې نه تېروئ د ژبې زده کړه کوئ
بېهوده مې نه دی تېر کړی چې او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کېږي او دا ستونزې دي او نه پوهېږم پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې دا د ډیل کارنیګ یو کتاب دی دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسېده افغانستان کې هغې کې دا خبره کارنیګ کړې وه چې تېر هېر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه او موږ همدا کوو هر افغان همدا کار باید وکړي چې تېر هېر کړي د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بېهوده وخت تېرول دا د یو چا دپاره داسې معنی لري د یو انسان دپاره البته لکه هغه څاروی چې واښه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټه نه رسیږي، داسې ژوند په کار نه دی. همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړی او ژوند دی روان کړی هم دی.
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وې.
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخ وي. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول بیا زما د لاسنیوي څوک نه وو. دا هم دا بده خاطره وه چې ماته مې خور وویل، مشره خور مې ده او ترور مې ویل موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو ځکه ته میراث شوې که نه. یو میراث یو میراث یې. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ماته مې ترور مې ده ماته دا خبره وکړه ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي چې دا دغه دی یو وزره دی او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناست وي. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه یې مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه هم پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنې د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی. یو میراث چې چاته میراث ځکه زما داسې څوک نه وو او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه. او ځکه کله چې زما پلار وفات شو حتی د کفن پیسې ما سره نه وي. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکه او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی. یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویلی چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ کورې ودان. کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطره زه یادومه، کله کله ډېر خواشینی کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لرئ شاده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښې خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم، هغه د خپل هدف ته ورسېدم، د پوهنتون نه فارغ شوم. بیا هملته پوهنتون کې په افتخاري توګه یو استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې به تلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ سره دلته ناست و امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو. نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زه معرفي کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته وایم دغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کلي ته به ما پسې موټر راته، دې خلکو ته حیرانوونکي و چې دا سړی خو بله ورځ دغلته مال ته به کله واښه کوله او نه پوهېږم کله به یې بېخاني کوله، کله مزدوري کوله. نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي او دا وړي دفتر ته، او د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته، بیا ایرکنډیشن موټر کې نه سیسي راځي. نو دا زما دپاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره. او بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده. یو لویدلی انسان شي ما وورې تمه نه کېده، البته د خلکو دا تمه نه کېده، دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي. نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته که نه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو چا به ویلې دا لیونۍ کېږي، چا به ویلې دا څنګه کېږي که نه. ډېر مړي ولیدل یا مثلا بې څوکه دی یا غریب دی نو بیا به ما هغه وخت یو شیر دا ولیکه چې زړګی دې ښه شو لیونی شوم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلي خندنی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم پکې وخیر کې همدغه و چې دا ساتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم اسپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم. خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د دې کړاوونو ژوند ته تسلیم نه شي. اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي, د دې نه مخکې ډېرې وې. نو باید تسلیم نه شي ستونزو ته, ستونزو سره قوي مبارزه په کار ده. لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې. اوس هم الحمدلله ژوند خوږو نه ډک دی, شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه. اولادونه لرم, ژوند لرم, یاران لرم. نو اوس بیخي خوشحاله یم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړی حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم.
اتل صاحب دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو عادیقل اوس راضي یاست. ډیر خلک به شاید راضي وي, خو یو شمېر افغانان مې لیدلي دي چې مهاجر شوي دي, دوی بیا له شرایطو راضي نه دي. کېدای سي ډوډۍ ولري, په نس ماړه وي, په تن پټ وي, خو وطن یې یادی شي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. کوم امکانات, کوم شان په بهر کې چې اوس تاسې یاست ښه دي او کومې ستونزې وینئ؟
بختیا مو خپل وطن, د خپل وطن مینه, د خپل وطن خوږوالی دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کیږي. که غریبی هم په خپل وطن دي, که خواري مزدوري هم په خپل وطن دي, خپل وطن ډېر خوږ دی. خو کله کله انسان ډېر مجبوره شي, لکه دا اوسنیو ناورینو د لاسه کنه چې دا ټول وطن خلکو پرېښود او نورو هیوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي. نو دام یو مجبوري ده. موږ د دې نه مخکې پاکستان ته ورې کډوال شو. زموږ د زما خپل د عمر چې دی 40 کاله شاوخوا د پاسه 50 کاله دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کوم دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو, یو وار دلته اوس راغلو. نو طبعا وطن خوږ دی, او کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبور شي وطن پرېږدي. نو اوس هم موږ ته وطن یادېږي هلته. زما د وطن ډېرې هغه کله کله د ملګرو سره خبرو کوم, پیتاوي مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې, پخوانۍ کیسې. هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعا هر څه خواږوي. نو دلته سړی چې هر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بېګانګۍ احساس کوي. او تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم, ځکه هغه مینه چې به موږ پخوا موجوده وه, یا به موږ دا تمه لرله چې موږ ته دا خلک مینه راکړي, یا به هم دا تمه کوله چې یعنی ځینو ادارو کې به چې موږ سره کوم چلند کېده په یعنی په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته, د دې خلکو هر څه بیخي سرچپه وو. ما په خپل وطن کې د بېګانګۍ احساس کاوه. دلته چې ځینې ملګري راغلي موږ کله راټولېږم سره بنډارونه کې ناستې ولاړې, نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته داسې فکر کاوه چې زه یو بېګانه وطن کې اوسېږم, ځکه دا خلک د افهام او تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نورې ستونزې هم ډېرې وې. نو دلته چې کله راغلو دلته خو ما وویلې چې ژوند سهولتونه شته دي, اسانتیاوې ډېرې دي, ژوند مهیا دی, خو د خپل وطن مینه پرې هېڅکله نه ماتېږي. امکانات به ډېرې, خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي, مګر په وطن کې چې سپورې او چې د خپله کورې او بیا د وطن باندې خدای داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي ښې ورځې د خدای راولي بیا به لاړ شو. کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده. اصلي خبر دا ده چې زما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي، لور مې په حجاب کې کالج ته ځي، یعنی دلته هیڅ دا ممانعت نشته. مذهبي ازادي خوندي ده، فردی ازادی خوندی ده، د بیان ازادی خوندی ده.